زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدر من اوریدونکو د سهار اته بجې دي. د نن ورځې د لومړۍ او ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده. د ازادۍ مجلې د دې اونۍ په ګڼه کې به د غزنی ولایت له یوه سیمه ییز ممثل سره چې ښه شهرت یې ګټلی دی خبرې وکړو.
لومړۍ ډرامه د قمار اخیر خرابي، همدغه سرلیک و د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنه م زما وه. په هغه ځای کې ما تمثیل وکړ، یو پوډري رول مې ادا کړ. دې ډرامې ډېر زیات مینوال وو.
د ازادۍ راډیوي مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې طالبانو تایید کړی چې استازوی په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. قدرمن اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. خبرونه سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو ګډوډۍ د منلو وړ نه وي. د مهاجرت نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې افغانستان په یوازیتوب سره د انسانانو د قاچاق مخه نشي نیولی، او پاکستان په جاسوسۍ د یو تورن هندي وګړي د آزادولو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې استازوی پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د دې خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، او یوازې دومره یې ویلي چې له امریکایي لوري سره په افغانستان کې د دوی په وینا د اشغال د پای ته رسیدو په اړه خبرې اترې کړي. د هغه په وینا په دې خبرو کې د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. دا درې واړه هغه هیوادونه دي چې د طالبانو د وخت رژیم یې په رسمیت پیژندلی وو او پر دې ډله د پام وړ نفوذ لري. مجاهد ویلي دي چې استازي یې د افغان حکومت له پلاوي سره چې ویل کېږي متحده عربي اماراتو ته تللی دی خبرې نه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو پراخه بې نظمي او ناسم مدیریت د منلو وړ نه وي. تادامیچی یاماموتو تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو او ترسره کېدو په پړاوونو کې ډېرې بې نظمۍ وې چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا یې مخه نیول کېدای شوی. یاماموتو ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې خپل کارونه تر ډېره سم کړي.
دا ډیره مهمه ده چې اصلاحاتو او پوره تیاریو ته امکان برابر شي څو د انتخابات د باور وړ وي، نه دا چې انتخابات له لازمو اصلاحاتو او ترلاسه شویو تجربو پرته ترسره شي. د ولسمشرۍ انتخابات د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهم دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د ولسمشرۍ انتخابات به د 1998 کال د وري په 1 دېرشمه نیټه ترسره شي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې افغانستان په یوازیتوب سره د انساني قاچاق مخه نشي نیولی. د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې لپاره د دې سازمان د پروګرام مسؤولې مینې پاودل پرون وویل چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره لیوالتیا زیاته شوې. هغې رویټرز اژانس ته همداراز وویل چې د دې ډول قاچاق د مخنیوي لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو همکاري او په افغانستان کې دننه سیاسي ارادې ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سګانی راپور کې افغانستان د انسانانو د قاچاق د سرچینې او ترانزیت هیواد په توګه یاد شوی. د IOM د معلوماتو له مخې د هغو ځوانو نجونو شمیر په چټکۍ سره په زیاتېدو دی چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوستل کېږي او د انسانانو د قاچاق قربانیانې دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ستیفن دی مستورا نن د سوریه د نوی اساسي قانون د جوړولو لپاره د هڅو په دوام د ایران، روسیې او ترکیه له ډیپلوماټانو سره وګوري. د روسیې په قربتوب د تیرې جنوري میاشتې په غونډه کې د سوریه د اساسي قانون د جوړولو لپاره د یوې کمیټې پر جوړېدو توافق شوی و. د دې مستورا دفتر پرون وویل چې دا لیدنې کتنې به په ژنیو کې وشي. روسیې، ترکیې او ایران تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیران به یې په دې لیدنو کتنو کې برخه واخلي. د سوریې د جګړې له مهمو لوبغاړو سره دا کتنې ښایي د دې مستورا وروستۍ هڅې وي، ځکه د ده ماموریت په راتلونکو څو ورځو کې پای ته رسیږي. پاکستان پرون د حمید نهال انصاري په نوم د یو هندي وګړي د آزادولو خبر ورکړ. انصاري چې په پاکستان کې په جاسوسۍ تورن شوی و، له درې کلن بند وروسته خوشي شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې انصاري له زندانه خوشي شوی او هند ته استول شوی. د فیصل په وینا، انصاري په غیرقانوني توګه په جعلي اسنادو د پاکستان خاورې ته ننوتی و او د پاکستان د حکومت پر ضد په جرمونو کې لاس درلود. انصاري دا تورونه رد کړي دي. او متحدو ایالاتو د اوکراین ارتودوکس کلیسا ته له روسیې د خپلواکۍ د اخیستو له کبله مبارکي ویلې ده. دا هغه اقدام دی چې روسیه یې په غوسه کړې او له کیف سره د دې هیواد اړیکې یې نور هم کړکیچن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبرپاڼه کې ویل چې د اوکراین د نوې ارتودوکس کلیسا مشر ته یې د مبارکۍ یو پیغام استولی او په هغه کې دا د اوکراین لپاره یوه تاریخي شیبه بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرت پالادینو وویل واشنگتن به له اوکراین څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه وویل متحد ایالات له بهرني اخلال پرته مذهبي ازادیو ته درناوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاتوي چې مذهبي ازادي د اوکراین د ټولو وګړو لپاره که د ارتودوکس کلیسا پلویان وي کنه خوندي ده. د ازادۍ راډیو ته غواکې قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبری برخې ته. طالبانو تایید کړی ده چې استازوی پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي په دې خبرو کې د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون کړی و. له دې خبرو مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه ځلې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې دغه خبرې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. د الجزیره تلویزیوني شبکې د دغه ویان له قوله چې نومې نه دی څرګند کړی خبر ورکړی چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د طالبانو په ګډون د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو ټولو خواوو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړي تر څو د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ملاتړ زیات شي. د طالبانو جګپوړ غړو ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د خبرو دغه پړاو به درې ورځې دوام وکړي او په هغو کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر پر استازو سربیره د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مشر زوی ملا یعقوب لخوا دوه استازي هم برخه لري. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت مرکزي پلاوی هم متحده عربي اماراتو ته تللی. خو د رویترز اژانس د راپور له مخې طالبانو په یو بیان کې ویلي چې جګپوړي غړي په پام کې نه لري چې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره وګوري. تر دې یوه ورځ مخکې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د امریکا د ملي امنیت د چارواکو په څلور اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان د سولې پر موضوع متمرکز و ګډون کړی و. په دې اړه چې د افغانستان د حکومت پلاوی چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی، د دې ډلې له مرکچیانو یا د نورو هیوادونو له استازو سره چې له طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیستې کتلي کنه، هڅه مو وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر واخلو. خو ویندو یعنی په دې اړه زیات جزئیات نه لري چې له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د حکومت له هڅو سره سره چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره یو دولس کسیز مرکچي پلاوی هم ټاکلی، طالبانو تر اوسه ورسره له خبرو کولو ډډه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخه یو شمیر لویدیزو ډیپلوماټانو ویلي چې له قطر څخه متحده عربی اماراتو ته د خبرو لیږدول هم د دغو هڅو یو برخه ده، ځکه سعودي عربستان چې کولی شي پر خپل متحد پاکستان له خپل نفوذ څخه کار واخلي له قطر سره اړیکې خرابې دي. په دې وروستیو کې سعودي عربستان له پاکستان سره د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د $6 میلیارد مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې یو غربي ډیپلومات د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې که په اوس وخت کې سعودي عربستان پاکستان ته ووایي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي، پاکستان نشي کولی چې دغه غوښتنه له پامه وغورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامي چې یامامتو وایي د سولې د هڅو بل مهم پړاو به دا وي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي سره وګوري. تدامي چې تېره ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته په خبرو کې چې تر ډیره د سولې او د انتخاباتو پر مسئلو متمرکزه وه وویل:
We hope that the current momentum will bring these parties together.
موږ هیله منو چې دغه اوسنی فرصت دواړه خواوې سره یو ځای کړي تر څو وکولی شي هغو بېلابېلو مسایلو ته حل لارې ولټوي چې یو سوله ییز جوړ جاړي ته د رسېدو لپاره ورته اړتیا ده. امریکایي چارواکو تر اوسه له طالبانو سره په خبرو کې تر ډیره د دې هڅه کړې چې دغه ډله اوربند ته غاړه کېږدي او د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو د طالبانو له لوري بیا له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې ډېر تاکید شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
Stars and Stripes ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د خبرو لپاره د طالبانو په چمتووالي تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره دا له امریکا، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان سره د طالبانو تر ټولو تازه خبرې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ متحده عربي اماراتو کې خبرې روانې وي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي کڅ هم تما نه کیږي چې افغان چارواکي په مستقیمه توګه په دې لیدنه کې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو د متحده عربی اماراتو په قربتوب په دین استه کې د هغوی حضور به خبرو ته دواړو لوري پر اخکلو کې ډیر مهم وي. ورسپانې دې ته هم پام کړی چې سعودي عربستان او متحده عربی امارات پر طالبانو د پاموړ نفوذ لري او ظاهرا یې هڅه زیاتې کړي څو له افغان حکومت سره دا ډله مستقیمه خبرې وکړي. سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربی امارات هغه درې هیوادونه وو چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی وو. د سټارز اند ټرایبس په لیکنه لکه چې زلمی خلیلزاد د افغان سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا لخوا مامور شوی، د سولې د خبرو لپاره جدي هڅه کړي. هغه په دې موده کې ځینو هیوادونو ته سفرونه وکړل سو د افغان سولې د پروسې په اړه هر اړخیزي خبرې ورسره وکړي. ورسپانې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلې دي هیواد یې د دوشنبه ورځې د ناسته برابره کړې ده. هغه په دې هم ټینګار کړی چې د افغانستان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. د افغانستان روانه ولس کلنه جګړه چې پکې امریکا $1 ټریلیون لګولي دغه هیواد لپاره تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي. دیلی میل برېټانوي ورسپانې په دغه هیواد کې د افغان ژباړونکو په برخلیک مقاله لیکلي. ورسپانې د یو افغان ژباړونکي نظیر آئین خبرې راخیستې چې په برېټانیا کې 15 کلنه ویزه د دسمبر په 15 ختمه شوې، خو لا هم په لندن کې په ناقانونه توګه پاتې ده. د برېټانیا شاهزاده چارلز، د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک او دفاع وزیر لیام فاکس هغه کسان وو چې نظیر آئین ورته په افغانستان کې ژباړې کړي، خو له دې ټولو سره سره د بیا هم له برېټانیا د ایستلو له خطر سره مخ ده. دیلی میل د آئین په حواله لیکلي چې هیله ده د برېټانیا حکومت دا حقیقت ومني چې افغان ژباړونکي عادي خلک نه، بلکې هغه کسان دي چې خپل ژوند په خطر کې اچولی څو د دې خبره د لندن سړکونه خوندي پاتې وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد الله قلمیار د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د سولې لپاره روانې خبرې که په صداقت او حقیقت وشي نو پر جګړه به په درې ورځو کې تاثیر وکړي. عبیدالله سروری د لغمان ولایت له الیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي وسلوال طالبان باید څومره ژر چې کیږي اوربن ته غاړه کیږدي، ځکه په افغانستان کې هر ورځ د ډیرو بېګناه افغانانو وینه بې ځایه تویږي. عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه لیکي هیله لرم چې دا ناسته به د سولې لپاره یو پیل وي او سوله به راشي. مینه وفا د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ څخه لیکي هغه کاندیدان چې ناکام شوي دي باید خپله ماته ومني. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي د لوګر ولایت اطرافو ته د برق پای راغلی دی خو برق درک نه لري او پکتیا ته له دې لارې برق تللی دی، باید توجه وشي. او یو وروستی اسهمس هم قلندری لیکلی له ازرې ولسوالۍ نه وایي داسې سوله غواړو چې د افغانستان خلک په یوه خوشحاله هیواد کې ژوند وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام واورئ.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمېر فلکلوریکو دودونو په اړه راپور برابر کړي.
دا اوسنۍ کارونه به چې موږ پرې د خپل کلتور باندې بلار شو، خپل ننوات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا پوهنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږېدلې یو.
ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو کې
چې یو نوی دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لامو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي هم دغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زرپانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پورته کړی د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوی شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کاله د یو شاعر اشرف خان هجری احوال واوري.
کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو له لاسه په 1029 هجری کال کې د سیدم.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومه د 19 سرود دویمه برخه واوري.
مخامخې د ساکانو لخکر ولید د جګړې کېګدی ولید لورایا.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
خدایا په ما خوشحالي مراولي، چیرته غمجن د یار غمونه نشي. د ګران زړګیا ټک چاودلې خي خو چې خفه د خلکو زړونه نشي. د دغو بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتګار شاعر اکرام الله ګران لننه دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 11 نیټه له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. اروخاد ګران د کوزی پښتونخوا د 400 پړانګو سیمې یو غریب دهقان وو. د عمر زیاته برخه یې په کرونداو د شیر په ویلو تیر کړې. هغه ډیر ساده ژوند درلود. د خټو په یو کور کې خپل لوی فکر د شیر په ژبه بیان کړې. تا درد زما د زړه زما درمان څومره خسته دي، هر څوک مې قاتل دي خو جانان څومره خسته دي. چا ویني ترې نوڅخي، چا سپر لول ویني ورکړي. انسان څومره بدرنګ دي، انسان څومره خسته دي. هغه د پښتو شعر ته نوې رنگ او نوې خوګلت ورکړ. نوم یې د خپل نازک خیالۍ لمخې په لروبر پښتون وطن کې خور شو. د ډسمبر 11 د نوموړي شاعر دویم تلین پوره شو. نو په همدې پار نننۍ ازادي رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو. کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندي ساتلي. کندهاري کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کېږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي.
لرغون پوهان وای کندهار د خپل دغه دودونو لامل تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. لا کندهار از مخمکار محمد صادق بختینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی لونګی صدرې ډلې زیناسیا او د ستونزو پر مهال د یو بل لاس نیوي هغه دوه دزار زستونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندې پاتې دي. د کندهار د درې مناحیې د وطن اوسیدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. ساده توم باید چې موږ دغسې وکړو چې یو د بل وسیله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو. دا کارونه باید چې موږ ګرد برپایا کړو، دا پخواني کارونه باید چې وکړو، دا اوسني کارونه باید چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل عنعناتو هغه خپل کلتور و، دا خپل افغانیت و هغه پر ځای کړو. ساده توم پر هغه باندې باید چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو
د دې پر یووالي او پر مینو پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل، که ټول لنګوټه تړل دا څومره شخوان کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په شستر فیس هغه خپل هغه انسان شخوان سره کوي.
لرغون پوه او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه و هر منطقه خپل ځان ته کلتور او عنعنات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کنداران په یو کلتور په کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی، په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړې لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خطرې دي کالي اغوندي، خپل دوجې ساتلې دي. د دې تر څنګ په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو تر مابند ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی. او هغه مشران چې دوی فیصلې خلاصوي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یووالي زموږ یووالي په دې کې دی چې زموږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې فکټورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلې وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوټه تړلې وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه خبرو ته ارزښت
ورکوي. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډیره په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډیر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
په دغه نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغسې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارای روژه مات جوړه او پالوده د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځانګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي. اشان تور پټاله دات خوسی اشتلګن او غیژنیونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوی را پوهاوی لپاره کارول کیږي او په طبیعي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کیدو عوامل یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترک پوښتنه را کوم چې موږ تاسو
خو کله کله ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو، مختلفې ژبې رامنځته شوې دي، مل شوې دي، بدلون پکې رامنځته شوی، څه لامل دی چې دا ژبې بدلیږي، دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېر علتونه دي. که موږ په عمومي او عمده علتونو باندې خبره وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخی تحول کی، په تاریخی لحاظ باندې ژبه بدلون کوي. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل، یا جغرافیوي کمی کرخی چې دی هغه سره وګړي بیلینو، د یو ځای لهجه یا پخوا خو دومره تګ او راتګ او دا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نو نو هماغه یو خلک چې د یو ځای نه تللي بل ځای ته حتما په ژبه کې بدلون راغلی، یو نوی شی لیدلی دی نو هغې ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلي دي. او که اوس موږ یوویشتمې پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډېر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي. دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پرېکړه
وکړي چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي، خپل اشتقاق او ترکیب ته که وګورو دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي. دا ټول د ژبې د بدلون علتونه دي.
تاریخي بدلون سربیره تاسې د فاصلو خبره وکړه، په پخوا وختونو کې رښتیا هم د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصلې رامنځته کېدې. مثلا د یوې سیمې اوسیدونکي به په یو ځای کې اوسېدل، دا به چې ډېر شول له دغه ځایه به کوچ وکړ، نو خامخا به په ژبه کې بدلون راتلل، ځکه نوي اختراعات به کېدل، د نوو خلکو سره، له نوي چاپېریال سره به مخ کېدل. اوس دغه فاصلې دومره ډېرې نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ د یو کلي حیثیت غوره کړی، په ډېرې اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما په اند باندې زیات شوی، خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کلري مسالتې ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې حتما داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغې لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل، لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا بریښلیک یا بریښنالیک، دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا د ډیر دسی لکه فاکس دی، اوس دې لپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر د پاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغه سی ډیر نمونه دي په دې آی ټی وسایلو کې چې موږ دغه لپاره خپل نمونه نه لرو، نو هماغه راوړو کاروي. دا هم ډیر په تیزی سره ژبه کې بدلون.
تاسو د خبرې په تایید دلته بیا موږ دغه د پانسب الهام دا خبره درستیږي چې هغه وی دا ژبه چې دی وی دا فیوډالستی نظریه په خپل ځان سره وړي.
بالکل
غټي ژبه چې دی وی دا وړي ژبه خوري.
آفرین.
همدارنګه لهجو مسله دا وی چې
غټي لهجی چې دی وړي لهجی په ځان کې رانغاړي.
خو استاد د نیولوګیزم خبره تا وکړه، پوس اوس وخت یو شمیر هغه ژبې چې هغه لږې پرمختللې دي او یا هم حکومتونه هغلته پیاوړي دي، نو هغوی خو کله چې نوی څیز اختراع کیږي یا هغه هیواد ته راځي، هغوی ورته خپل نوم ټاکي.
چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځ ته راغلی دی، چې هغې ملک ته راغی، هغې پورې بازار ته نه راوباسي، هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې بره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو؟
په پښتو ژبه باندې خو فی الحال نورو ژبو په دې نوې لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم همدا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی د سی واحد دغه نشته چې هغه د پاره یو واحد نوم رامنځ ته کی څوک ته زیر زمینی وای نو دغه د پاره کې یو نوم وای فرق نه کوي کز مکتل وای یا تلخونه وای هر شی چی خو چی یو دغه
وته چې یو علمی او اکیډمیک
یو علمی او اکیډمیک مرجی وای هغه پاس کول او ما غیو نوم اوس کومګه وګورو په یو میډیا کې د مکتل د پاره یو لغت استعمالي په بل کې د تلخونه او همدغه سی څوک ته په ما دغه باندې زیر زمینی وای نو دغه سی مختلف دغه نوم
معمولا هر څوک د خپل علاقې له مخې رامنځته
په پښتو کې عموما دلته همدغه سی خبره ده زمونږ یو کس و هغه به د خبرتیا دپاره اړین غږ لیکه
نو
اړین غږ نو دغه سی څوک ورته یو شی لیکي څوک بل شی خو که دغې دپاره یو واحده کمیټه وي نو دغه مشکلات به په پښتو ژبه کې نه
رامنځته. دا د لهجو ډیرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یو ژبې کې لهجې ډېرې وي آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډیرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کیدای شي یوه لهجه کې موږ دیو دغه دپاره پښتو لغت ونه لرو په بله کې موجودې، دا صحیح خبره ده. اوس مثال موږ ډېر لغتونه لرو په نور په ځینو لهجو کې ورته ښه پښتو سوچه لغت لرو خو په یوه لهجه کې نه په بله کې، خو ځینې دغه بیلري مشکلات هم رامنځته کوي. اوس که د یوې بلې ژبې زده کوونکی راځي، یا مثال یو انګریز، فرانسوي، عرب، هر څوک چې کنه که هغه پښتو ژبه زده کوي نو هغه دپاره به بیا دا مشکل یې چې اوس کومه لهجه زده کړي، که عموما یوه لهجه موجوده نو د هغه دپاره به دا اسانه چې یوه لهجه زده کړي، په ما یوه لهجه باندې پوه شي او په یوه لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی افهام او تفهیم وکړي.
استاد بله پوښتنه را سره دا ده چې او دا اکثره د ژبې استادانو داخل د خبره کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خودسی بدلونونه دي، یعنی پښتو ژبه خو په یوویشتمه پیړۍ کې ډېر پرمختګ هم کړی دی، دې نه سړی سترګې نه شي پټولی ځکه ډېر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپېږي، یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
خود ګوګل ژبه،
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شوه، داسې پرمختګونه یې کړي دي. خو ځینې ستونزې دغه نوې ټیکنالوژي او نوې عصر ځان سره راوړي، او علت یې همدا دی چې دا شی نه ټول هماغوی جوړ کړي دي، هغه ورته نوم هم غوره کړی دی او هماغه نوم بېرته په ټولنه کې عام شوی دی.
بالکل. یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کاروالی او یا سوچتوب له منځه تللی دی،
سوچتوب ته په دې نویو شیونو کې زیان، یو څه زیان رسېدلی دی.
او دا لامل هم د حکومت د کمزورۍ خبره ده چې داسې
یو کمیټه نه لري. اوس مثال که موږ یوه کمیټه لرلی د هر شي دپاره خپل نوم رامنځته کولی د څو نومونو د منځ نه، که نه اوس ما درته مخکې ویلي چې یو د یو نوم د پاره کنه د بلې ژبې د یو نوم د پاره هر چا په خپل خوخه باندې یو نوم غوره کړی دی، که دغه ټولو نومونو د منځ نه یو کمیټه وي کوم نوم چې ښه مناسب او دلته د استعمال وړ وي هماغه ورته ټاکلې، نو دا به ډېره ښه خبره وي.
اوس ستاسو له نظره تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او تخصص هم په همدې برخه کې کوئ، ماستري تیزس د ژبې د بدلون په عواملو په دغه مسایلو کې اخلي، څنګه کولی شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کوي هغه ډول پرمختګ مو کوي او دومره لوی بدلون په کې رامنځته نشي چې موږ نه دي هغه پخوانی متون بیخي پردي شي، یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 200 کال وړاندې لیکل شوي دي، چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړی چې هغه موږ نه پردي شوي وي، څنګه کولی شو چې داسې پرمختګ وکړو؟
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروري دي. یو خو باید عموما زما په اند باندې دا به د علومو اکاډمۍ وظیفه چې دغسې یو کمیټه رامنځته کړي چې په دې برخه کې کار وکړي، او د دغې لغاتونو دا نوي کوم شی نه چې ژبې ته راځي که هغه د ژباړې د لارې نه وي او که د نورو لارو نه وي، یا د ټیکنالوژۍ او آی ټي او د دې لارو نه وي، دغې دپاره یو مناسب نوم، یعنی هر شي ته موږ اوس د پی سی او دپاره موږ یو نوم غوره کړی دی، که نه چې اړیکتون ورته یا دغه نوم، یعنی داسې ډېر ښه مناسب نوم راځي. که دغسې دا شي دپاره د څو نومونو د منځ نه یو مناسب نوم غوره شي نو دا به ډېره ښیي،
ژبه پرمختګ هم وکړي او بدلون
به، او څو پورې چې یوه واحده کمیټه نه وي نو هر سړی به راځي او په خپل سر باندې به یو لغات دپاره یو نوی لغات رامنځته کوي او استعمالوي به. اوس پښتو کې موږ ډېر داسې مثالونه لرو چې د یو لغات دپاره موږ څو لغتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړي دي. او استعمالوي، خو که دغسې یوه کمیټۍ چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي، نو زما په اند دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه.
مننه تاسو. کور ودان.
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه مماثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته یې څه وخت اولی مخه کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار
نبی الله میل سب، تاسو له ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج، تلویزیون او ځینو نورو ډرامو کې کار کوي. دغه د ډرامو پایل تاسو له کوم وخت راوکو او څه ډول پایل مو وکړو؟
لومړی ډراما تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي، همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنه زما وه. هغه ستیشي ډراما وکړه، وخت چې هغه لین دریږي، هغه الیکان څوک ترانه وایي، څوک شعر وایي، څوک نعت وایي، په هغه ځای کې ما تمثیل وکړ. یو پوډری رول می ادا کړ. د ډرامې ډیر زیات مینوال وو، ډیر زیات خلکو تشویق کړم. بیا له دې وروسته ما څوک څوک ډرامې نورې ډیرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل. د نږدې دوکانونه به بندېدل کله وخت چې بس ما تمثیل وخت وو. له دغې لځې ما ډرامې را پیل کړې، یعنې په نم سیم کې وم.
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه، بیا خلکو دومره خوښ کړې، بیا بل ور تاسو ډرامې کولې، بیا به خلکو دوکانونه بندول، کاروبارونه به بندول، تاسو ډرامو ته بوتلو. بیا دغه دوم پړاو ته چې تاسو واوښتې، دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې، څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم، بیا زه هلته په ننګرهار کې په سپا راډیو کې ما کار کول. همالته به ما یوه ادبي خپرونه مخ ته وړه، خفګان به پکې نه وي، یوه دا تفریحي خپرونه، یوه بله ادبي خپرونه. په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاوه، یا به مې یو ټوکه ټکاله کول تمثیل. له دغې لځې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې هغه سټیج کې سټیشي ډرامې وي، هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه، دغه هم سیمپیانو ته اوتاکي وو. له دې چې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم، نو ملګرو به مشاعرې جوړولې، ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړول. په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناستم، ځکه زه له غزنی څخه یو دوه درې کسانو نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل. بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې، بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته. بل وخت یو ملګري مدیر راته وویل چې تاسې ولې نه ولاړېږئ، ولې یو شعر نه وایست؟ ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ، بیا به البته یا به شاعران یاست، یا به لیکوالان یاست، یا به کوم بل بخش کې کار کوئ. بیا هم ورته وویل چې که زه یو ځل ولاړ شوم، نو کېدی شي بیا تاسې ته وار رانشي او بیا ما ډېر وځوروي. زموږ هم سیمپیان وو، هم سیمپۍ هم وې، هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل. کله وخت چې ما دا خبرې وکړې، داسې پسخند راته ښکاره شو، نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه. نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم، د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاد دغو سندرې به ما هلته ویلې. دا مې ویلې، بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګرهاریان ډېر شوقیان خلک و. بیا منګای سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم، هلته هم خپله داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې، ملګري به و بس ویډیو آډیو دا بند و، هغه خپل مجلس مونږ کاو. نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ، او په دې کې مې خپل تر دغه ځای پورې راورسید.
دوم پړاو دې دلته شروع کړو، دوم پړاو چې بیا تاسو شروع کړو، دغه سټارټ یې له کوم جو؟
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دا لري چې مجبور یې خبره ورته وکړي. نو تاسې ما دې ته مجبوروئ چې هغه د ټکر یو تمثیل وکړي، یا د ناشناس یو تمثیل وکړي.
ژوند کله نه مړ دی بی د خاورو، وین مړ دی نه سړ دی بی د خاورو.
دا ډېر اوږدو ناشناس بیا یو سندره وای، زما ډېر زیات خوښېدلې.
ادکې مورې دارو مکوه زمې خواږه آشنا فضله وستل یم، دارو مکوه چې د وصال د میو وېشو، دارو مکوه سد وصال د میو وېشو، دارو مکوه زده تقدیر په زولنو تړلی و ما، دارو مکوه.
بیلتون به غادي وسندرې له سلام جان سره ویلي وای، سلام جان به ویل
دا د یش خبرې دي، خوند کوي شکرې دي، دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دي.
نو دا هغه سندرې چې ما هلته تمثیلوله. بده مرغه چې د غور آباد بیا موږ هم په دې برخه کې ډېر کار ونه کړو، بیا موږ چې ډرامې ته راغلو نور بخښو تم کار وکړو دغه ورو ورو پریښود.
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته راغلی بیا دا کوم پړاو و کوم وخت و کومه زمانه وه او په کومو ډرامو کې کار وکړو؟
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو بیا همدغه بخش کې لومړۍ ډرامه چې بیا ما له پوهنتون له دورې را باد وکړه د مایوبینو معلولینو موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه. بیا هغه سولي ته ما یوه ډرامه لیکلې وه دغه د حکمتیار راتګ و هغه وختونو کې حکمتیار راغلی نه و خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مطر یو ځای کېږي. نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سرلیک و. هغه زما زوی و هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ته ماشتري کړې وه او بیا ما ورته چې ته له هېواد ولاړ سه په هېواد کې ډېر جنګونه دي ز راته چې ما ماشتري کړې ده او اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره او زه به نه ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم. بیا ما ورته زړل چې نه ته دا یو خیال ده دا یو سوچ ده دا یو هسې یو بانه ده خلک نه راځي. نو دغسې مې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه دغه هغه له پوهنتون له دورې را بعد ډرامه وه.
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې د وزارت اطلاعات فرهنګ له لورې. بیا ما هغه ته ماته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګۍ باندې زه ورغدمه. بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه هغه هم د سولې په باره کې وه. کله چې مې هغه په ځاځي پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه هغه د هلمند چې یو کس د سولې له پرلت سره راغلی وو د هغو سترګې ړندې وې کنه د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي وو له منځه تللي وو د خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وې. په همدغه څه باندې بیا ما یوه ورکوټي تمثیلي ټوټه لیکلي وه. تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه کوم درې څلور پارک کې ما تمثیلي ټوټه وکړه د درې څلور پارک کې داسې څوک نه وو چې د هغو د سترګې لندې نه وي.
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یو کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
هغه وخت کې زه یو دغه یم یو د ړاندر ولا دا کوم یو خان دی اخان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان سولې ته کار وکړي خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل زما مور زما پلار زما وړوکی ورور اما ته ډېر ګران وو خانه څومره انرژي شي تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ هغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوي هغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثره چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډیر کار سولې ته کړی دی.
رحمان بابا وایي دا دستور ده چې د درد زګروي خیزي کني سو د رحمان د شاعري له بده مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډېرې رای کسان په یو بل نامو وژل شو.
نو دا بیا تاسو اخیری د غټ رامه سو کتر دی بیا ورسته تاسو بل نورې ډرامې بیا وکړي؟
نه کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه بیا یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې سیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې سیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشا تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تېره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي. عمل لیدلی پام دې ډرامه کې وروستۍ ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې سیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې تاسو د غزنی اوسېدونکي یاست. تاسو د غزنی سنوته داسې یو ډرامه یا شی وړاندې کړی دی چې دوی مم یا ژړولی دي او یا ستاسو دغه باندې یا خندولی دي د ډرامو له لارې؟
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راوروسته بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه را دی خو د دې ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې وو. دغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی وو. روسیا وه او چین وو کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنګ کې ښکیل دي هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ. یعنی د هغو په دامټ مې هم لیکلي وو چې روسیا. هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ وو کالی مې پری وو په ډېر بد وضعیت کې. ما هغسې مې ځان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالت کې ده. بیا زه راغلم هغه ته مې زارۍ وکړې چې جنگ بس دی. له هغه وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان نه دغه ښکېل هېوادونه هېڅوک هم نشي کولی چې موږ باندې خپلو هدافو ته ورسېږي، خپلو شومو هدافو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا تاسو خواست کوو څه ډول خواست مو ورته وکړو؟
ستاد محبت نشی می سر تزی، خدای خبر چه هوش لمان چر تزی، تتا د قامت دی آینه مشا، تته د قامت دی آینه مشا، نن می اسویلی د زړه بهر تزی، ګرزو د رخصارو په ګرمو پسی، ګرزو د رخصارو په ګرمو پسی، تل ساړه خستی خلق لمر تزی، ګران در سپیلنې ش چرنزور شوي، دا قصور د د سپیره نظر تزی. د ګران په شیر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر خایسته پیل شوي، نه لفظونه پر موضوع زیاتی او نه هم موضوع پر لفظونو سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انزور ډیر ښه وړاندې کړی. د ګران په شعر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد یې شعر لا ښکلی کړی. ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغلی، هغه یوازې د یوه غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شعر د هغه په خپله ژبه اورو.
منگ در رنا خر کو پذان رخ و رش پر نکلا اور دا محبت دا قتل دیا دا قبان کی جی دا محبت دا قتل دیا دا قبان کی جی منگا دا داس شیخ پخل باندھ توبہ نکلا دا محبت دا قتل دیا دا قبان کی جی منگا دا داس شیخ پخل باندھ توبہ نکلا اور چمو دزڑ تاری نہ چیڑی نہ سنجے پور تکی چې مدزړه تارونه چیړي نسلګی پورته کړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړله او مونږه خواږوي شو د خلکو نه ترخوټودو مونږه خواږوي شو د خلکو نه ترخوټودو مونږ د روزګار پستور جبه خل خوګه نکړله او مونږه د جن د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د جن د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د زلف په سایه کې سازمه نکړلا مونږه د جن د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د ګل په تورې خپل سازمه نکړلا بل کړه کړه د پیرزوینې تا د خو بدو کڑے کڑے د تیزوی نستا د خو بدو د دې زنجیر مو چر سما څه سلسله نکړلا او مستر کې مونږه د یو بل نه جدا نو شکر روم روم را مونږه د یو بل نه جدا نو شکر روم روم را د مهم ګرانا د حالات جبد د نکړلا مونږه د یو بل نه جدا نو شکر روم روم را بیا مهم گرانا دادا تجھے بدن نکلا
پر لے تیرا نپ تو لو تنو نورشی پر لے تیرا نپ تو لو تنو نورشی Yeah.
جام په نننی برخه کې د خوشحال خان خټک د خاله شاعر اشرف خان هجری د ژوند احوال د بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اشرف خان هجری. اشرف خان هجری د خوشحال خان تر ټولو مشر او نومیالی زوی دی چې په 1440 هجری کې زیږیدلی دی. هجری په خپل اشعارو کې خپل تخلص کله خټک کله روحي او زیات وخت هجری راوړی دی. کله چې د اشرف خان د مشرۍ وخت راغی نو هغه هم د مغولو له لاسه په 1020 هجری کال کې د سید امیر خان صوبدار لخوا په پیښور کې په چل سره ونیول شو او بندي هند ته ولېږل شو. نوموړی د ګوالیار او بیجاپور په بندیخانو کې 14 کاله بندي وساتل شو. د بند د سختو کړاوونو وروسته په 1116 هجری کال کې ومړ. هجری د اشعارو یو دیوان لري چې په 1915 عیسوي کال کې ترتیب او چاپ شوی دی. د هجری نور اثر تر اوسه پورې لا نه دي څرګند. د هجری په دیوان کې غزلې ببوللې څلوریزه پاړکي او د شیر نور ډولونه لیدل کېږي چې د اشعارو ټول بیتونه 4500 تر رسیدي. هغه د خپل وخت یو منلی شاعر دی چې د دوه د ژوند حالات او شاعري یو خاص رنگ لري، ځکه هغه د ژوند دی ولوی برخه په قبیلوي جګړو کې تیر کړی دا او د ژوند وروستۍ برخه د فیوډالي مغولو په جیل خانو کې تیر شوی دا، چې په دغه وخت کې د خپل زخمی زړه نډیر داسې سره وباسي چې هغه د سوز ګداز نه ډک دی او د هجری د ژوندانه دغه باب په پښتو ادب کې یو دردیدلی باب دی. د د پاشارو کې د خوخي وګمی د خفغان سپی د جنگ ترخی د هجر غمونه د اوګد بند کړهونه د بلتون ناتارونه د خپلوانو نه خوالي د فیوډالي مغولو نه کړدی او نو د شیر په ژبه سرګند شوی دی. د هجری د اشارو یو لوی صفت دا د چې هغه د خط او خال په لومه کې نه دی نه خطه او د مینی هدف د انسان طبيعي محبوبه ده. خو ګوردینکو دا هم د اشرف خان هجری د غزل یو څو بیتونه. څو د یار د مستو سترګو نه جدایم، څو د یار د مستو سترګو نه جدایم، لا هو کړې د حیریت خونی دریایم، د زیګر ویني مې وخړې غمونو، د زیګر ویني مې وخړې غمونو، مرګ جګې جګې راشه اوس رضایم، که زما په خون مینې نن دیوار دی، که زما په خون مینې نن دیوار دی، د یار غم می سبا وشنی درته وایم، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، د کفن حاجت نشته شهیدان دی، چې په تیغ د هجر مړ دی زه یې گوایم، د هیچا زړه تر وزن لاندې مشا، د هیچا زړه تر وزن لاندې مشا، چې می یار د هجر ولید په دعایم، دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، دم په دم می د جار نوم په ژبه ګرځي، زه هجری لبل ذکره مبرایم، څوک د یار د مستو سترګو نه جدایم، لاهو کړی د حیریت خونی دریایم. د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې د پارتیانو لخر د ساکانو تر لخر رانیګ دي شوی او گزاریات هم غشمن غشی وشتلو ته تیار کړی دي. دا چې د نولسم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومي لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورخمین خیال
پارتیانو لخکر نا ببره تم شو تر لخکر وړاندې څارګرو خبر ورکړ. مخامخې د ساکانو لخکر ولید د جګړې کېږدې ولیدله ورایا. ناڅاپي د فراه دښته کې پام شو چې ساکانو ورته لاره ده نیولې. یو منزل دی دوه لخکره سره لري. اشکانی لخکر د تللو خیال بدل کړ. د سپرو یو لوی لښکر یې کړ را وړاندې. ناڅاپي یې د وړو غرو خوا ته مخ کړ په دې نیت چې له دې لوړو پرې ورتاو شي. د سپرو لښکر چې راغی د غرو برید ته ملکې اشاره وکړه له اورتون ته. سپاهیانو کاغذي واخلن بکړل. سپین دود شو د کېږدۍ له اړخه پورته. د تورم لوړې نارې انګازې وکړې او غشمنو غشي وټومبل لیندۍ کې. په یوه شیبه کې پورته شغهار شو د اسمان خواته زرګونه غشي ولاړل. د پارتیانو د سپرو لښکر په ځغاسته د ساکي لښکر په لوري را روان وو. د سهار لمر راکولې سپینې تورې چنا تا بالا اسمان باران راغه. د برېښنا په څیر د غشیو توپان راغه. په سلګونو سپاره پرې ایستل اسونو غشیو وویشتل پارتیان پر ځیګرونه. بل ځل بیا غشمونو غشی په لیندۍ کړې. بیا یې جوړ کړ پر سپرو باران د غشیو. یو څو پاتې ټپي شوي سپرو حی کړل. بیرته شاته د پارتي لښکرو خواته اردوان په ننداره و. د دې ټولو د مرګ کومې ته پراته د سپاره و. آفرین یې په تدبیر کړ د ساکانو. په مغرور انداز یې ومسلح کرته. د وحشي ساکانو ترپ دی او یا خرپ دی. دوی لا خوند زما د ګزار لیدلی نه دی. دوی خبر لا په دې نه دي چې زه څوک یم. د ارشک د لوی کاله ستر شهنشاه یم. د پارتیا د لوی لښکر تر مخ روان یم. د رومیانو او مصریانو ماتونکی. د بابل او ارمانیانو ایلونکی. اردوان د خپل لښکر سالار راوغوښت. قهرجن او په لوړ غږ یې ورته وویل د غوبو پووندو لښکر څه دی چې زما مخې ته داسې ودرېدلي. زما سپاره یې ګڼ په غشو راګزار کړل. دوی لا خوند زما د جګړې لیدلی نه دی. زما په لاس یې د مرګ درد څکلی نه دی. د پیلانو لوی لښکر راولی مخته. زنځیرونه یې ور پرانیزی په خونه. ترنګړونه ورته واغوندی د زغرو. هر یو پیل داسې په وسپنو کې پوخ کړی چې د غشیو هم د تورو لار ترې نشي. پر پیلانو قهرجنې کریغې وکړی چې له ویرې نه وحشي شي او سر واخلي. مخامخې پر ساکانو کړی ورخوشي. لوی لښکر یې تر پیلانو لاندې دل کړی. د سرتیرو ککرۍ کړی پښو لاندې. اندامونه تر پیل لاندې لاتاړ کړی. نیزوار او پلی بیل شول لارې ورکړه. د پیلانو لوی لښکر یې کړ را وړاندې. خادمانو لوی زغرې را فرې کړې. د ساکانو څارګر غرنه ورته ګوري. اوګزریاس د نیزوالو ټولی راوست. د لښکر تر مخې ټول پر زنګون کیښ کړل. نیزې مخامخ دښمن ته شولې نیغې. اوګزریاس لا باوري پر خپل تدبیر دی. پټ په زړه کې ویرېدلی له پیلانو.
خلا هغه سه چالاک د جنگ پکار دی. د سهار لمر اوس یونه ایزه ختلی، د زرینې ناکراره زړه دربیږي. مخامخ هلته پارتیانو ځان چمتو کړ، د پیلانو لښکر جوړ شو راخوځیږي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com